یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویا سورش پوجوشتمه د میاشتې 15مه. اورې چې زلمی خلیل زاد یو اربیا له ټول افغانانو غوښتنه کړې چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی سي. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. او په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکارۍ له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. بشپړه خبرونه. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکو بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې رانسي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په دې اړه پر خپل ټویټر پاڼه داسې ولیکل: د متحده ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې داعش خراسان دا اونۍ په افغانستان کې پر یوه زیږنتون او د جنازې پر مراسمو وحشتناک بریدونه وکړل. داعش پر ولسي خلکو دغه راز شریرو بریدونو ته پرله پسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو او نړۍ ته یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد زیاته کړې داعش خراسان څانګې همداراز د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د یوه تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریې په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه خبرداری ورکړی چې د داعش دام ته د لوېدو او د سولې د ځنډولو او یا ورته د خنډونو جوړولو پر ځای افغانان باید سره راغونډ سي چې دغه ګواښ ته ماتې ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د تهاجمي بریدونو د پیل اعلان وکړ او ویل چې طالبان په یو نه بل ډول له وروستیو بریدونو سره تړلي دي. وسلوالو طالبانو په کابل کې پر یوه روغتون او ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړیو بریدونو کې لاس لرل رد کړي، خو د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو پر وړاندې په غبرګون کې خبر کړی دی. کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غنی افغان ځواکونو ته له دفاعي حالت څخه د راوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پیل امر وکړ، وویل چې دا اقدام به د بین الافغاني خبرو په لور د حرکت مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په دې هیواد کې وروستۍ تروریستي حملې د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ سوي او غندل سوي. بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی دی. بیان یادونه کوي هر هیواد چې له دې ډول بیرحمانه حملو سره مخامخ سي او په هغو کې میندې او ماشومان ووژل سي، همدا یو دریځ به غوره کړي. تاسیز موږ غلا ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکاری له امله د مرستو غوښتنه کړې ده. لدی سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو کسانو شمیر چې د کورونا وایروس د خپرېستوي وباله کبله یې دندې له لاسه ورکړي شاوخوا 16 میلیونو ته ورسید. په داسې حال کې چې د شپږمې پرله پسې اونۍ لپاره په امریکا کې د هغو کسانو شمیر مخ پر کمېدو دی چې د بیکاری له کبله د دولتي مرستو غوښتنه کوي، خو د کورونا او بعد خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي زیانونه لا هم مخ پر زیاتېدو دي. د اروپا، آسیا او شمالي امریکا اقتصادونه د بیکاری د زیاتېدو او د تولیداتو له کمی سره مخامخ دي. د اقتصاد پوهانو د وړاندیزونو پر بنسټ په امریکا کې د بیکاری کچه په سلو کې له 15 پورته سوي او ممکن په سلو کې تر 40 ورسیږي. دا مهال په امریکا کې له شپږو یو کارګر د کار له مارکېټه وتلی دی. په امریکا کې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې دا د بیکاری تر ټولو لوړ اندازه ګڼل کیږي. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې توقیفولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي. دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې یوه سیمه ییز خبریال د تهران په ایوین زندان کې د حبس 18 میاشتنۍ دوره حبس پیل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحي د حبس دوره وروسته له دې چې د 2018 کال په یوه جنایي قضیه کې د استیناف غوښتنه یې رد سوه تیره اونۍ پیل سوه. د بشري حقونو د فعالانو خبري اژانس چې مرکز یې په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل تعقیبوي وایي د فاتحي قضیه له هغې مرکې سره پیل سوه چې نوموړي له بي بي سي سره کړې وه. د بې سرحده خبریالانو ټولنې پرون پنجشنبې ویل سره له دې چې د ایران په زندانونو کې ډېر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي، ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. فاتحي له ایران انټرنیشنل تلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي دی د 2018 کال په مې میاشت کې وروسته له هغه ونیول سو چې د ولسمشر حسن روحاني د بیا انتخابېدو په اړه د بي بي سي له فارسي څانګې سره یې مرکه وکړه. د خبرونو پای
زلمی خلیلزاد یو بیا له افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش پر ضد مبارزې لپاره یو موچی سي ځینې فعالان وایي
و سیاست های دوگانگی که امروز در مقابل ملت افغانستان استفاده میکنند دست بکشند تا ما مردم افغانستان بتانیم به صلح دائمی دست پیدا بکنیم.
په افغانستان کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر زیات شوی،
څلور پنځه ستن زموږ وطنوال روغ شوي او اولس تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کرونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
په اروزګان کې د بایو لوړېدو خلک اغېزمن کړي.
بیکاری ده شم در قیمت ول دي بیچاره خلک ستا په ډوډۍ وسنه رسی په سپینه په وچه ډوډۍ وسنه.
په بهرانی موضوعات کې د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ته په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو صلاحیت ورکوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اونۍ ګردۍ میز خپرېږي چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه پکې خبرې شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلوالې پر ضد مبارزې لپاره یو موټی سي. هغه په خپل ټویټر پاڼه کې د کابل او ننګرهار وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار بللی دی. نوموړي همدارز لیکلي چې داعش وسلوالې ډلې ته باید اجازه ورنکړل سي چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت له منځه یوسي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده خبرو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسول بللی او خبرداري ورکړی چې افغانان باید د سولې د ماتیدونکي بهیر په ګډوډولو د دې ډلې په دام کې راګیر نشي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد تیر شپه په دې اړه پر ټویټر ویلي د متحدو ایالاتونو حکومت ارزونه کړې چې داعش یا خراسان دیونی په افغانستان کې پر یو زیږنتون او د جنازې په مراسم وحشتناک بریدونه وکړل. داعش پر وسلوالو خلکو د غراز شریرو بریدونو ته پر لپسې لیوالتیا ښودلې ده او افغانانو نړۍ ته ګواښ دی او افغانانو نړۍ ته داعش یو ګواښ دی. زلمی خلیلزاد همدارز لیکلي دي داعش خراسان څنګه همدارز د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې یو تړون مخالفت کوي او هڅه کوي چې د عراق او سوریه په څیر فرقوي جګړې راوپاروي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر خبرداري ورکړی چې د داعش دام ته تلویدو او د سولې د خند یا ورته د خندونو ته جوړولو پر ځای افغانان باید سر راغون شي چې دغه غوښته ماته ورکړي او د سولې د تاریخي فرصت څخه ګټه واخلي. د خلیلزاد په وینا نوري پلمی نشته، افغانان او نړۍ تر دې خو مستحق دي. د خلیلزاد د وروستي ټویټونو وروسته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر ولیکل چې همدا اوس د سولې د سویلي آسیا د داعش مشر او خراسان ډلې مشر د افغان حکومت په قید کې دي. طالبان او دوی نشي کولای چې د وروستیو بریدونو چې ښځې او ماشومان پکې قتل عام کړي د مسؤلیت څخه خپلې اوږې خالي کړي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان حکومت د وروستیو بریدونو وروسته د طالبانو پر ضد د یرغلیز یا تهاجمي بریدونو د پیل اعلان وکړ او ویل طالبان په یو ډول نه یو ډول له ورسته یو بریدونو سره تړلې دي. وسلواله طالبانو بیا یو ځل بیا په خپلې وی تازه اعلامیې کې د کابل پر یو روختون او ننګرهار کې د جنازې په مراسمو خونړی یو بریدونو کې لاس لرل رد کړی دي. خو د افغان حکومت ځواکونو پر ضد یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې په کابل کې نن یو شمېر مدني فعالانو په هیواد کې وروستیو بریدونو په پار راغونډ شوي وو او دغه بریدونه یې وغندل او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د ملکي کسانو د خوندیتوب په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. مدني فعال رحمان الله رحمان داسې وایي:
خواست ما مشخصا از حکومت میکانیزمی تری
زمونږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره په یو منظم طرح کار وشي او د هغې له مخې دې پر مخ لاړ شي تر څو ټول افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي
مقابل ملت افغانستان استفاده میکنن دست بکشن تمام.
افغان چارواکي وایي د طالبان لخوا د افغان حکومت پر ضد د جګړې دوام د ډول خونړیزو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې مخکې له طالبان غوښتي و چې د افغان حکومت ځواکونو پر وړاندې موقت اور بند ومني.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي یو بیا له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د داعش وسلولي پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس په تیرو څلورو ساعتونو کې 12 کسان مړه شوي دي. خو تر هغه مخکې اوري چې د یو وژل شوي افغان سرتیري میرمن چې په روغتون کې بستر ده له رواني تکلیف دغه راز د ملا افشو له درد څخه کړیږي. دغه ښځه د خاوند له وژل کېدو وروسته د سرپرست نه درلودو له کبله ځان له دویم منزل څخه خطا کړی دی. فرید الله ساده ترخون ته ورغلی او دغه راپور جوړ کړی.
د ناهیلۍ دا شړه د وژل شوي افغان سرتیری د میرمنې ده. خوندې د هیواد ساتنې ته سینه سپر کړه او وژل شو، خو میرمنې بیا د وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د فلج له امله بسترې ده. وایي درې کاله وړاندې خوند په غزنی ولایت کې د ماین چاودنې له امله ووژل شو، خو له هغې وروسته یې خسرګنۍ د دې یو کلنه لور ترېستنه او دا یې له کوره وشړله. یاسمین وایي له یادې پیښې وروسته یې ځان د کور له دویم پوړ لاندې خطا کړ چې لامل یې رنځ لا پسې ډېر او بستر تاړه شوه.
هیڅوک نه لرم، له خدای پرته هیچ چاته تما نه کوم. دلته بستر یم، آن د اوبو څښلو وس هم په ځان کې نه وینم. نیمه شپه مې چې اوبو ته زړه کېږي مری مې وچېږي، خو نشم کولی اوبه راواخلم. لور مې یو کلنه وه چې رڼه بېله یې کړه، اوس ښایي ما ونه پېژني.
یاسمین د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ اوسېدونکي ده. وای دا لا وړه وه چې پلار یې ومړ، مور یې له بل چا سره واده وکړ او د دې ورونو پالنه یې ترور پر غاړې واخیسته.
هیڅوک نه راته راځي، د خلکو زړه راباندې وسوځېد او خواړه یې راته راوړل. که خاوند او ورور مې ژوندي وای داسې به نه وم. کله چې نور خلک ګورم افسوس کوم. که زه فلج نه وای خپله به مې د ځان درملنه کړې وای. خدای دې ما واخلي.
د یاسمین ډاکټر حارث عارف وایي چې د هغې درملنه شونې ده، خو په دې شرط چې لګښتې ورکړل شي.
د اورتوپیدي څانګې نه د دې ناروغ درملنه بشپړه شوې او بل روغتون کې د بستر کولو لپاره اړتیا لري، خو د بستر لپاره د پایواز شتون حتمي دی. بهر ته د لیږلو اړتیا نه لیدل کېږي. له ډاکټرانو سره چې پی ایچ ډی لري مشورې وکړئ. د نن ورځې تر پایه د ملا عملیاتو په اړه پریکړه کېږي.
یاسمین وایي یوازینۍ هیله یې روغتیا ده چې یو ورځ وکولی شي په خپلو پښو ودرېږي او یو ځل هغه درې کلنه لور وویني چې خسرګنۍ ترېستنه کړې ده. فرید الله سعادت، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له کبله په هیواد کې 12 کسان مړه شوي. د دې وزارت مرستیال رسنیو ته ویلي چې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 414 تازه مثبت پیښې هم ثبت شوي دي. خطر پر دې دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 12 کسان مړه کړي دي. د دې وزارت د معلوماتو مخې په تیرو 48 ساعتونو کې په ټول افغانستان کې د کورونا 822 مثبت په حساب شوې دي. د تیرو 48 ساعتونو ډیری پیښې په کابل کې دي چې 112 کسه په تیرو 48 ساعتونو کې په دې وایروس په کابل کې اخته شوي، 102 کسه په هرات کې دي، بلخ، سمنګان، کندهار، پکتیا، جوزجان هغه ولایتونه دي چې په مرتبه د ترتیب په شکل باندې راغلي دي چې په دې کې هم ډیر پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرور رسنۍ ته په استول شوي پیغام کې وایي چې د پیښو ټولیز شمیر په ټول افغانستان کې 6350 ته ورسېد. هغه وایي
په تیرو 48 ساعتو کې په افغانستان کې 1122 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ نه 444 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 45 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 18 تنه نور متاسفانه خپل ژوند یې د کورونا د مخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
د خاقلی مجروب خبر د دې نوې ثبت شوې ارقام سره په ټول هیواد کې د مړ شوي او شمیر 1350 ترسیږي او د بیرته روغ شوي او کسانو شمیر 210 کسان ترسیږي. بل سالیسه
ډیر مننه د خاطر پر دې راپور کې موردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې په هیواد کې 10 کسان د کورونا وایرس له کبله مړ شوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
د کورونا وایرس لکبله د لګول سو محدودیتونو او د غرض قرنټین لکبله په ورزګان کې ځینې کسان اغیزمن سوي دوی چې بایل وړي سوي او زیات کسان د خوراکي موادو درانیول وس نه لري. دوی له وای چې لوي خوګن کسان بیکار دي، بلې خو د خوراکي موادو بایل وړي سوي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
نامنی د کورونا وایروس د لاخ پرېدو خطر، مبارک روژه او د لومړنی خوراکي موادو د بیو بیسار لوري ده، هغه څه دي چې د ورزګان ولایت اوسیدونکو سخت اندیشمن کړي دي.
روزانه مکول روزانه باندې شو، الحمدلله هغه یو مر پاتې دی ورته
دی. دغه ولایت اوسیدونکو وای لوي خو بیکار او لبلې خو د توکو لوړو نرخونو په نهاروي د کېدو تاړ کړي دي. د ورزګان ولایت اوسیدونکو عبد الظاهر او جان محمد ازادي راډیو ته داسي وایي.
وړی په خوا ډبا په 1250 وسو ډبا په 300 په خوا یو مان بره په 200 په 300 شپته په 300 یو مان بره په 400 په 500
بیا کاریدا شم د قیمت ول دي د شهر خلک ستا په ډوډۍ وسنه رسې په سپینه په وچه ډوډۍ وسنه
تاسې دا د دې لپاره کارو چې لا خلاص شي دا لیکه خلاص خلک پر وچه ډوډۍ کترته.
د ترینکوټ شار اوسیدونکو د غراز هټیوال ګرام ګړي چې ګونجی احتکار کوي او د توکو بیې لوړې کړي دي. خو د ترینکوټ هټیوال بیا د توکو د بیې لوړوالی مني، خو د احتکار مسله بیا ردوي. نصیب الله په ترینکوټ شار کې یو له هغه هټیوالو څخه دی چې له کندهار توکي راوړي او وروسته یې پر نورو هټیوالو پلوري. وای د توکو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوي دي.
دوه ګونی برای کې 800 لوړې سوي په شار کې 800 وړي پرونه باز په 900 نن په 2500 په شار کې دي. زی په 300 ورکوم په خو یو ورځ د بل از موټر خالي کړي په موټر وو
اوس پاوته کې
په پاوته کې لاوالا برباره وره.
د ورزګان اوسیدونکو بیا د ترینکوټ د شاروالي پر مسولینو نیوکه کوي چې د بیو کنټرول نسی کولای. هڅه موکړه چې په دې اړه د ورزګان د شاروالي له مسولینو او د غراز د ولایتي ادارې نظر هم لزان سره ولرو، خو هغه په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه.
د جوزجان د لوی لارې موټر چلوونکي او د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره د دوی ژوند هم اغیزمن شوی دی. مجیب حبیبزی راپور لري.
په دې وروستیو کې د مزار جوزجان پر لوی لار د طالبانو د حضور پراخوالی او د هغوی د وسلوالو حملو زیاتېدو د دغه مسیر موټر چلوونکي او مسافران له ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه لار مسافر وړونکي موټر چلوونکي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د مزار جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې د بلخ د چهاربولک او د جوزجان د فیض آباد ولسوالیو په مربوطاتو کې د طالبانو فعالیت زیات شوی. دوی ادعا کوي چې طالبان د دغې لوی لارې د سړک ډیری برخې د ماین په چاودنو ویجاړې کړي دي او د لارو په اوږدو کې د خلکو د پلټنې څو محلونه هم جوړ کړي دي. محمد جمشید په همدې لاره مسافر بیا یو راولي. دغه په خبره چې طالبان په دې لاره د دولت کارکونکو د مؤسساتو غړو او بانفوزه کسانو د تګ راتګ ته اجازه نه ورکوي او کدا کسان وپیژندل شي یا یې زندان ته چوي او یا یې هم وشني. طالبانو د سړک څو برخې په ماین الوزولې دي او همدارنګه هغه کسان چې مسافر بیا یې راولي دغوی موټرې دروي او مسافرین کته کوي. دوی هڅه کوي چې دولتي کسان وپیژني او یا هم سوداګر چې یا یې ونیسي او یا یې هم ووژني. د مزار جوزجان د لارې مسافرین چې له دغه مسیر څخه جوزجان، فاریاب او سرپل ته سفر کوي له حکومت څخه غواړي چې د لویې لارې د امن کولو لپاره د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي. عثمان عطایي یو له همدې مسافرانو دی.
بیا در از دولت تقاضا میکنیم که د میرا یګان عملیات بکنه.
له دولت څخه غواړو چې په دغه لاره باندې یو پوځي عملیات ترسره کړي، ځکه دا چې په دغه لاره ډیری طالبان راوځي او مسافرین ښکته کوي، ډیری کسان وژل شوي هم دي. په همدې حال کې د بلخ امنی قمندانۍ وایي چې د مزار جوزجان د لویې لارې د امن کولو لپاره به ډیر ژر پوځي عملیات ترسره کړي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل وایي چې د مزار جوزجان لویه لار د بلخ د نام نو ولسوالیو لکه بلخ، چهار بولک او نهر شاهي لمنځه تیره شوې چې ډیری برخې یې د طالبانو په واک کې دي. ښاغلي عادل زیاته کړه چې دوی د طالبانو د ځپلو او همداراز د نام نسیمو د بیرته نیولو په خاطر له ملي اردو سره ګډ پوځي عملیات ترسره کړي چې لمن به یې ډیر ژر د مزار جوزجان د لویې لارې مسیر ته هم ور وغځول شي. که طالبان خپل شوم اعمال او حملات ته هدامه ورکړي، موږ به په وړاندې سخت دریز غوره کړو او موږ په پلان کې دي چې د خپل عملیاتو لمن د مزار جوزجان لوی لارې ته هم وغځوو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا یو شمېر سوداګرو هم شکایت درلود چې د مزار جوزجان پر لوی لار له ترکمنستان څخه د هغوی د وارداتي توکو څخه طالبان مالیه اخلي او هم یې په کاراتو د هغوی د نفتي توکو څو ټانکرې سوځولي دي. موجب حبیب سای، آزادی رادیو، بلخ.
د کنر د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال شایي په دې ولایت کې د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله 25% کې کم وي. تفصیل روحلان وري.
د کونړ ولایت یو شمیر بزګران وای په دې ولایت کې پر لپسې بارانونو د غنمو په کښت کې د سرخی په نوم مرض پیدا کړی دی. دوی وای په دې مرض کې د غنمو شنه بوټي سور رنگ خپلوي، پاڼې به وخت وچیږي او وږي پوچیږي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دوه تنه بزګران خیر الرحمن او محمد ګلاب
دا د ګل په وخت کې د بارانونو په ډیرو نو وس تقریبا درې مې غنم یې زمون خراب کړی. تور کې لګېدلې ده او وګیا بسام ولاړې او کله تر شیل کې راځي نو غنم کم کی. غنم دې پروس کال په نسبت باندې نمایي کم دي. د قانون سره چې حکومت سم نه دی کړی، وختونه هم دا چې زمیندار سره کومه کوشي او دغه وخت وخت باندې دا شان کې جوار را روان جوارو کې زمونږ تور کې لګي او غنمو کې دغه تور پروس کال مو پروس کال کم او سکل ډیر دی.
او هغه ګل په وخت کې دی باندې چې باران وشي کنه هغه سرخانه پوچي کې کوم دانه چې د ګل نمخ کې په یاروسته پیدا شي کنه نو هغه د شي چې هغه دانه کمزوري شي نری پروس کال زمونږ خاص حاصلات باران نه وو خو دوسې باران نه وو سکل باران ډیر زیات دی او حاصلات زمونږ د پروس کال پر سکل کم.
د مانوګي ولسوالۍ د سندرې د کلی اوسیدونکي غلام علي وای بارانونو ته خوخو چې ورسره به کښتونه ښه حاصل ورکړي خو هغه هیله یې زیاتو بارانونو په ناهیلۍ بدله کړه. غنم یې وچ شول نو اوس حکومت ته پکار دی چې د دهقانانو لاسنیوی وکړي.
پکار دی چې دولت په دغه وختونو کې چې دا په مرزونو راځي د دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او بل د دوایي او د سپری کومک سره وکړي چې د مرض مخنیوی وشي. که چېرته په وخت باندې دولت اقدام کړي و کېدای شي د مرض مخه نیول شوې وي خو دولت تر اوسه پورې په دې برخه کې هېڅ قسم همکاري نه ده کړې.
بزګران وایي ځمکې لږې دي او چې په کښتونو کې یې دغه ډول ناروغۍ هم پیدا شي نو ستونزې لا زیاتې شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې د بارانونو زیاتوالی په غنمو او نورو کښتونو کې د سرخی په نوم ناروغي پیدا کړي چې په تولید هم بده اغیزه کړې ده. د کرنې او مالدارۍ چار رئیس انجینر نجیب الله د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرله پسې بارانونه وشول، رطوبت ډېر جیګ لاړ، نو زموږ زیاترو غنمو سرخي مرض وکړو، چې سرخي داسې مرض دی چې مستقیما په رطوبت پورې اړه لري. په رطوبت کې دغه فنګس ډېر ښه رشد کوي. په ټولو ولسوالیو کې دغه مرض لیدل شوی دی. تر 50% پورې زمونږ ساحه نسبتا په دغه مرض باندې اخته شوې ده. هغه څومره چې زمونږ د روغ فصل نه زمونږ اټکلو، نو تر 10,000 ټنو پورې حاصلات به زمونږ کم شي.
د ښاغلي نجیب الله په خبره چې دوی هر کال د 80,000 ټنو په شاوخوا کې غنم تولیدوي، خو سږ کال به د یادې ناروغۍ له امله تولید 50,000 ټنو ته راټیټ شي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکي کال کې د غنمو داسې نوي اصلاح شوي تخمونه بزګرانو ته ورکړي چې هم د کونړ اوبو، خاورې او هوا سره توافق وکړي او هم د زیات لمدبل یا رطوبت سره مقاومت وکړي شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په چین کې د ویغور مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر چین د بندیزونو لګولو ته هڅوي. احمد تکل او نور تفصیل.
په هغه لایحه کې چې تېره شپه د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو لخوا او په نامعلوم اکثریت تصویب شوه، ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅول شوی چې د ویغور مسلمانانو د ځپلو له کبله پر پیکینګ بندیزونه ولګوي. د دې لایحې له مخې پر اویغور مسلمانانو د ظلمونو له کبله به د چین د حکومت پر یو شمیر جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول شي او پر ځینو ځانګړو صادراتي توکو به چې دا هیواد د بشري حقونو د سرغړونو په برخو کې کار ترې اخلي هم محدودیتونه وضع شي. اوس به دا لایحه د ولسمشر ټرمپ له توشي یا ویټو مخکې د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي د تایید لپاره استول کیږي. جمهوری پال جیمز ریش چې د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشري کوي وویل د دې لایحې تصویب له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې د چین د مسؤول بللو پر لور یو مهم ګام و. ښاغلی ریش له ډیموکرات باب مینندز او جمهوری پال مارکو روبیو سره په ګډ بیان کې ویلي په هغو کمپونو کې چې زندانونو ته ورته دي د لږ تر لږه 1,000,000 اویغور او نورو مسلمانانو بندي کول د غندنې وړ او غیر مواجه عمل دی. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې تقریبا 1,000,000 تنه ترک ژبي اویغور مسلمانان یې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په پلمه په لویدیځ سینکیانګ ولایت کې په لویو کمپونو کې راټول کړي دي. پیکینګ دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې اویغور اقلیت وګړي یې د حرفوي زده کړو د روزنې په کمپونو کې ځای پر ځای کړي دي. چین د اویغور مسلمانانو په مسله کې چې دا هیواد یې خپله کورنۍ مسله بولي د امریکا د هر راز لاسوهنو پر وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. د امریکا سنا دا لایحه داسې مهال تصویبوي چې ولسمشر ټرمپ او جمهوری پالو متحدانو یې د هغه څه پر وړاندې چې د دوی په وینا د کورونا وایرس په برخه کې د چین مسؤلیت دی د دې هیواد پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه کړې ده، ځکه د دې وبا خپرېدو ټولې نړۍ ته اقتصادي ضربه ورکړه او د ولسمشر په توګه د ټرمپ بیا انتخاب ته یې زیان واړاوه. د کورونا وبا اقتصادي زیان او د چین او متحدو ایالاتو سیاسي جګړې همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي جګړې په دوام د جنوري میاشتې معامله هم په خطر کې اچولې ده. ولسمشر ټرمپ پرون د می په 14 وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د امریکا د صنعت اهمیت او د چین له لاسه د تولید د ځنځیر د کړۍ له لاسه وتل هم په ډاګه کړل.
کورونا وایرس په ځینو ځایونو کې پر ژویو هم تاثیر کړی دی. احمد شیبر مو په دې راپور کې د اوکراین د سلګونو ژویو له حاله خبروي.
د اوکراین له پلازمینې کیف څخه 40 کیلومتره لري د دیمیدیف په کلي کې ژوبڼ له مرغانو او حیواناتو ډک دی، خو له انسانانو تقریبا تش شوی دی. د شوبن ته د مارچ له میاشتې راپریخوا د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي د بندیزونو له امله څوک نه ورسي او ورتګ هم منع شوی دی. چې خلک نه ورسي د شوبن عواید نشته، چې عواید نشته د ژویو په خوراک کې تغییر راغلی دی. د رویټرز اژانس په استناد پخوا به یې په دې شوبن کې پړانګانو او زمریانو ته د خنزیر یا غوایي غوښه ورکوله، اوس د چرګ غوښه ورکوي. په دې شوبن کې 400 حیوانات ژوند کوي. د نورو په خوراک هم بدلون راغلی دی. مثلا بیسوګانو ته به یې پخوا ام او اناناس ورکول، اوس مڼې ورتښتي. د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې په دې شوبڼ کې 70 کسانو کار کاوه. اوس د کارګرانو شمیر 20 ته راټیټ شوی او معاشونه یې هم ډیر کم شوي دي. میخایلو پنچوک په دې شوبڼ کې څارویو او مرغانو ته خواړه ورکوي او پالي یې. دی له خلکو غواړي چې له شوبڼ سره مرسته وکړي. پنچوک رویټرز اژانس ته وویل هغه حیوانات چې په دې شوبڼ کې پیدا شوي دي هغوی له انسانانو سره ډیر عادت دي. اوس چې خلک نه راځي دوی خپه دي، ځینې یې په خپلو غارونو او کوټنیو کې ژاړي. پنچوک زیاته کړه، کله چې زه د حیواناتو د پنجرو مخې ته تیریشم ما ته رامنډې کړي، غاړې له پنجرو راوباسي لکه دوی چې غواړي چې زه ورنږدې شم.
او اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په پکتیا کې پر طالبانو د هغوی خپل مان چاودلې او څلور وسلوال طالبان پکې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. پکتیا کې د 203 تنده پولي اردو مسؤلین وایي دا پیښه پرون د دې ولایت د ځاځي اریو پولیسوالۍ په سیمه کې شوې ده. امریکا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په کابل او ننګرهار کې د وروستیو بریدونو مسؤوله بللې او خبرداری ورکړې چې افغانان باید د سولې د ماتېدونکي بهیر پر ګډوډولو په دې ډلې صدام کې رانسي. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. په امریکا کې شاوخوا 3 میلیونه نورو کسانو هم د بیکاری لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. او د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران په حکومت غږ کړی دی چې د رسنیو د کارکونکو له پرله پسې توقف کولو څخه په تیره اوس چې د کورونا وبا په خپرېدو ده لاس واخلي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادری ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار په خپل سیمه کې لیکلي دي، طالبانو او امریکا لخوا د سولې د سند له لاسلیک سره په هلمند کې جګړو زور اخیستی، باید چې ژر د سولې خبرې پیل سي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي، په خپلو کې د سیاستوالو بې باوري او ځانځني ګمان نه کوم چې هیواد ته سوله راولي. تازه خان سانسور له ننګرهاره، د سولې په حق له د افغان حکومت مدیریت کمزور دی او په دې مدیریت د سولې راتګ ممکن ښکاري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، جنگ زموږ پر ژوند ډیر بد غیز کړی دی، حتی هر ورځ چې د کور څخه وځو بیا تر سوچ کور ته راځو ځان ژوندۍ نه غنو. عبد الله بارکزی له د هلمند لناوی څخه لیکلی، له ټول افغانانو هیله کوم چې د روژې په اخر ورځ کې لاس په دعا سي څو خدای کورونا وایرس له اسلامي هیوادونو ورټول کړي. عبدالمتین مسروری لیکلی، سوداګرو دکاندارانو لپاره انصاف په خرڅولو کې پکار دی، د رحمت میاشته. او حضرت الله گوهر لیکلی، ازادي رادیو زنده باد چې زموږ پیغامونه خپروي. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې په یو ګردی میس کې په پاکستان کې د ورستیو خونړیو حملو په اړه بحث شوی دی.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې مو زه رحمت الله افغان قربایم. په دې ورستیو کې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي. دا حمله داسې محل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوې چې پر بنسټ یې افغان حکومت د طالبانو او طالبان د افغان حکومت زندانیان آزادوي. که څه هم وسلوال طالبان د کابل او جلال آباد په حملو کې خپل لاس درلودل ردوي، خو له دې سره په خوا کې په یو شمیر ولایتونو کې خپلې حملې زیاتې کړي چې وروستۍ حمله یې لغمان کې وه. په هغه حمله کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرجوبله واوښته. تازه وسلوالو مخالفانو د کابل په دشتي برچي سیمه کې په یو نسایي او ولادي روغتون ډله ییز وسلوال برید وکړ چې ورسره په خوا کې د ننګرهار په خیبی ولسوالۍ کې د پولیسو د قوماندان د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسوه چې په دواړو حملو کې لسګونه کسان ووژل سول او لسګونه نور ټپیان سول. د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لاسلیک سو چې ورسره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاعي حالات ځان ته غوره کړ. کابل، ننګرهار، لغمان او پکتیکا له حمله وروسته افغان ولسمشر امنیتي بنسټونو ته حکم وکړ چې یرغلیز او تاروزی حالات غوره کړي او په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حمله وکړي. موږ په دې اړه بحث را بللی چې ولې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته اوس هم طالبان حملې کوي. په کابل کې د مرګونې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. آیا د افغان حکومت تاروزي حالات او د طالبانو او نورو ډلو وروستي بریدونه د سولې روان بهیر څومره زیانمنولی سي؟ څومره ورسره په هیواد کې جګړې زیاتیږي؟ آیا په دې جګړو کې به ملکیانو ته مرژوب له وانه وړي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په دې بحث کې مو رانغښتي او مېلمانه به ورته ځوابونه ووایي. په بحث کې راسره مېلمانه دي د ولسي جرګې غړی وګمه ساپی او همداشن د پوځي چارو کارپوه جنرال هایګل اسلامان خیل. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خو له دې هر څه وړاندې د افغان ولسمشر څرګندونې اورو چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د حملې اجازه ورکړي.
په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون زموږ بې ګناه هیوادوال او سرتیري شهیدان او ټپیان شوي دي، چې د شهیدانو کورنیو ته تسلیت وایو. اوربند او سولې لپاره د ولس علمای کرامو، حکومت او نړیوالې ټولنې د بار بار غوښتنو باوجود لا هم طالبانو له جنګ او افغان وژنې څخه لاس نه دی اخیستی او زموږ په هیوادوالو او عامه ځایونو یې خپل بریدونه زیات کړي دي. نو د هیواد د دفاع، د هیوادوالو او عامه تاسیساتو د امنیت او خوندیتوب او د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعروضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
درنو اوریدونکو، د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدې چې د وروستیو یو بریدونو په خبرګون کې کړې وې. دواړو ته ښه راغلاست وایم.
تشکر.
لومړی په سلیمان خیل صاحب نه پیلو. سلیمان خیل صاحب، په داسې حالاتو کې چې په کابل کې قرنطین هم روان ده، څنګه انتحاریان وتوانېدل چې تر روغتونه ځان ورسوي او هغه هم اساس شعبې ته ځان ورسي، هلته مرژوب له رامنځته کړي؟
افغانستان کې خو دغه څلور لسیزې جنگ روان ده. اوس هم د کورونا پروسه مرض هم په شدت جریان لري. همدارنګه حمله هم د طالبانو او د تروریستانو او داعشانو په افغانستان کې زیاتې شوې دي، او په افغانستان کې هم کوم د دغو د عبور او مرور دپاره کوم داسې تدابیر نشته. لارې ټولې خلاصې دي. آزاد آزاد افغانستان ده. هر څوک دلته راتلی شي. دلته په لوړه کچه ډک موټر د انتحاري او د مواد مجره افغانستان داخلول شي. د دې ممانعت ډېر مشکل ده چې افغانستان دي. دوی ډېرې په اسانۍ سره د چریتي جنګو دپاره افغانستان ته داخله دي.
ساپۍ صاحب، تاسو ته راځو. په داسې حال کې چې په کابل کې نور هم ځایونه دي، پوځي امنیتي ځایونه دي، ولې برید کوونکو دغه روغتون په نښه کړ او همدارنګه په ننګرهار ولایت کې جنازه په نښه کړه؟ دوی څه مطلب ده او څه لټوي په دې کې؟
د افغانستان جنگ یو د اوږدو جنګونو نه دی چې هېڅ د خاتمې لارې نه ده پیدا. نو که تاسو د خلیلزاد خبرې دوه درې میاشتې دمخه اورېدلې او په یاد مې هغوی ویلي چې په دې وخت کې باجګیري او د زور خبره ده چې قوت د زور معلوموي او امتیازات اخلي، چې همدغه وضعیت داخلي چې موږ ته راپېښه کېږي. خو دا ډېر د بدبختۍ ځای دی چې په یو ملکي روغتون او بالخصوص په یو ښځینه روغتون باندې چې هلته مور ولادت کوي، د لنګون په وخت کې دوی په مور باندې برید کوي یا په هغه ماشوم باندې برید کوي چې لا د دې دنیا هغه د مور شیدې نه دي تکلي او هغه په شهادت رسوي. نو دا ډېر ظالمانه بریدې او دا کسان هغه چا چې دا طراحي کړې ده، دا پلان هغه چا چې عملي کړی دی، هغه ته زه انسان نه شم ویلی او هغه انسان نه دی. او دا غیر انساني پیښې، یعنی دا ډېره دردونکې پیښه ده. بیګا ما ته ممش په خپله خوب نه دی کړی. زه خپله ښځه او د یوې ښځې د زړه ناراضم چې یوه ښځه د لنګوال په وخت، یوه ښځه بعد د لنګوال نه، او یوه ښځه د لنګوال په جریان کې په کومو مصیبتونو او په کومو ستونزو او دردونو اخته ده. او د ماشوم د زیګون په خاطر باندې او پاغه کې درس یو ګریس کې چې نه خدمت ډول شي نه خزه تختیدل شي او نه خزه خپل جواب رعایت ول شي دا د ولس لعنت واخت
مننه مننه صافي صاحب مننه صافي صاحب جنرال سپتا سترازو په یو ورځ دوه ورته خنړی پیخي دی یو په کابل کې بل هم په ننګرهار کې دی وی پیخي مسولیت د شخلی او د بل پیخي مسولیت نه اخلي دا بل پیخه د چا لخوره منسته سوی
دا د قطر مذاکرات چې سرته رسیدلی دی او یو پروتوکول امضا شوی ده په دې کې داسې ویلي شوي دي چې خشونت به کموي خشونت به کموي هغه د امریکایانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی دي نه د افغانستان د دولت او د افغانستان د امنیتي قوتو سره سوال پیدا کېږي چې طالبانو تر آیا طالبانو د داعش او د نورو توریستي ګروپو تصویر ورکړی ده د دوی سره به نه همکاري کوي نه به کومک کوي او که نه علاوه د هغې نه طالبان وایي چې موږ د خپل ځان مسؤل یو موږ خپله دا عملیات نه دي کړي دا د نورو چا کار دی یعنې د داعش کار ده دلته خبره د دواړو په مابین کې ورکه ده که طالب یو کار وکړي هم مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او داعش یې په هغه غاړه اخلي که داعش یې وکړي په همدا رقم نو زما نظر دا ده تر هغه وخته پورې چې د مذاکرات شروع نه شي اوربند دایمي اوربند به نه شي دا شخړې به روانې وي دا جنګونه به روان وي دا به مخته شي او تر څو چې یوه زمینه د بین الافغاني مساعده شي او خبرو ته کېږي او اوربند تامین شي
وګمې سپای زبیح الله مجید له ازادي راډیو سره په خبرو ولیدي چې دوی هیڅ کله هم په امریکایانو بریدونه نه کوي بلکې په افغان امنیتي ځواکونو باندې دغه د بریدونو کچه 40% راکته کړې ده که بل خوا ولیدل سي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه له دې وړاندې په دفاعي حالات کې اوس تاروزي حالات تللي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب له د کچې لوړېدل علت همدا نه و چې دوی په دفاعي حالات کې وو
دا واضح جوات خبره ده چې دوی په دفاعي حالت کې وو دوی ته د بل مقابل جګړې هدایت نه شوه ځکه کری همیشه طالب هدایت ته چې طالب هدایت ورته ونه شي هیڅ وخت هغه خودسرانه عملیات او خودسرانه بریدونه نه شي کولی زه خفه پسې یم چې هغه ما وژني مګر زه په دفاعي حالت کې ما هغه ته زما مرګ روا دی او ما ته د هغه مرګ نه دی روا زه دومره د متحدینو د تاثیر نه لاندې چې نشم کولی چې د ځان د دفاع په خاطر او د ځان د ژوندي ساتلو په خاطر باندې زه په هغه باندې برید وکړم تعلیمتنامې سړي چې هغه وخت منګه لوستې وه هغه کې همداسې وو چې ځان نه د دفاع په خاطر باندې کولی شي یو سربېره مستقیما په یو چا باندې فایر وکړي څوک چې د دې ژوند په خطر کې باید د ځان نه دفاع وکړي او مخکې دینه چې دا وژنې باید هغه وژنې مګر بدبختانه چې زمونږ ټول سرتیری او زمونږ ټول سربازان د د د د د د د خراب مدیریت له وجې نه چې په قطعاتو کې او جزتامو کې زمونږ رهبری ضعیفه ده او زمونږ قومندانان د لیواګانو د کندکو او بالخصوص د فریقو یا د د عمومي ګارنیزون او دیو کې په واسطو او په سمتو او په دیو مقرریږي او د اشخاصو په سفارشو مقرریږي که دغه مقرری نه وی کار اهلي کار ته سپارل شوی وی او عسکر خپله وظیفه پیژندلې وی زه فکر نه کوم چې نن به دا ناورین رامنځته شوی وی لکه د لغمان ناورین لکه دلته د جنازې پرون د ننګرهار ناورین چې زمونږ په سلګونو ملکی وګړي پکې شهیدان شو او زمونږ په سلګونو امنیتي ځواکونه پکې له منځه لاړه او اسیر شلو دا ضعیف مدیریت دی او ضعیف تعلیم او تربیه ده
مننه سپیسم مننه سپیسم جنرال صاحب اوس خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ولسمشر لخوا د تاروزي عملیاتو حکم سوی ده دغه يرغلي زیاتورزي عملیات بل کوم ځای پیلوي او څنګه به پیلوي
ګوره غا خود له کټ شو خو پارسوات تنظیم یکا گورا افغانستان تعرضی حالت چخپل و قوتو تا خود ورکلی دا دا منم دا قابل دا قدر دا ولی یو شای زوایم چه طالبان خو هیچ وقت جبهی جنگ نکوی طالبان خو چریکی او گوریلهی جنگونه مختبوی پرمخوری یعنی دی خراب او طرف جنگ کوی دی خراب او طرف جنگ دی پارا افغانستان دولت
بهتر بدا و چاوا د خپل دفاعي فعال حالت
وګمه سپي اوس راسو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس له غلیز حالات داخل سوي دي
مو شم فرصت ده کړه د دې موکريتي پر اشتباه پکې نه پچې باید د مدیریت سوي چې پیاده قواوې چې د دوی عملیاتو کې مستقیما داخلي دي د هوایي ځواکونو لخوا نه حمایت شي د دوی حمایه وشي په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل تعرض ته په ډېر ښه شکل باندې غوټي او هغه څه چې دوی غواړي په لاس ته راوړي لاس ته به راوړي مګم که چېرته د دوی مدیریت بیا هم هغه ضعیفه مدیریت وي د تعرض په صورت کې دوی نشي کولی چې خپل هدف ته ورسیږي زما غږ په ولسمشر د کورنیو چارو په وزیر د ملي دفاع وزارت په وزیر او د ملي امنیت په لوی رئیس باندې همدا ده چې ماهنګي سره ولري خپل منځ کې همغږي سره رامنځته کړي تر څو په منظمه توګه د دوی قطاعت تنظیم شي قومندۍ واحده قومندۍ او دوی د تلفاتو د کچه راټیټه شي او هغه هدف چې دوی ځان ته تاکي هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي.
څه فکر کوئ دې سره به د جنگ جګړې هم زیاتې نه شي؟
خو زه جنگ جګړې به زیاتې شي خو دښمن به هم له منځه ځي. داسې به هم نه چې دوی به تعرض کوي او هوایي تعرض به کوي خوش تعرض به کوي. تعرض مقابل د یوې جبهې سره دی، تعرض مقابل د یوې ډلې سره دی او که دوی مدیریت سیستماتیک شي او مدیریت منظم شي درست شي نو جګړې به زیاتې نه شي بلکې جګړې به دفع شي، له منځه به لاړ شي، څوک به پاتې نه شي چې بیا جګړه وکړي او هغوی به په شا وتنبیږي او هغوی به خپل دریځ بدل کړي چې وخت چې دوی په تعرض کې شو دا واضح جوته خبره ده چې په جنگ کې وایي نینې نه تقسیمیږي نو د هغې دریځ هم بدلیږي او د بدلېدو په صورت کې کېږي دوی یو دایمي سولې ته غاړه کېږدي او په دې پوه شي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونه زمونږ مقابله کوي او مونږه هدف ټاکي او په هدف ولي پرېږدي نه نو په هماغه دریځ سره دوی به د سولې مذاکراتو او بالخصوص بین الافغاني مذاکراتو ته به غاړه کېږدي او یو 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 منځګړیتوب به په دې کې صورت عمومي او دا د سولې لاره به هواره شي لږه به اسانه شي د سختۍ نه به نرمۍ ته راشي.
جنرال صاحب، په داسې حال کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي عملیاتو حکم سوی ده، ورسره تابان په هیواد کې جنگ جګړې زیاتیږي او تر ډېره زیان ملکیانو ته رسیږي، څه کول پکار دي چې په دغه جنگ جګړو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
زما نظر دا ده چې موږ باید د افغانستان دولت د اوربان دپاره د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ډېرې هڅې وکړي تر څو اوربان وشي، مبدئي مذاکرات شروع شي او دا د افغانستان روسه زه دا منم افغانستان دولت مجبور ده چې خپل قطاعت خپل امنیتي او دفاعي قوتونه د تعرض دپاره اباده کړي او دا هدایت دا اجازه ورکړي چې تعرض هم کولی شي د ځانه دفاع هم کولی شي. اما دلته د افغانستان د تعرض اعلان دغه جنگ اوږدوي، دا د طالبانو او د افغانستان په منځ کې جنگ اوږدېږي. د مذاکراتو خبرو چې یو شین څراغ لګېدلی ده دغه سبوتاژ کېږي او علاوه د دې نه دا د دواړو خواوو په جنگ نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده، نه د افغانستان دولت په ګټه ده او نه د طالبانو په ګټه ده. طالبان ته دا فکر نه کوي چې د جنگ د لارې به د افغانستان دولت ته سقوط ورکړي او دوی به قدرت ته لار پیدا کړي او بیا افغانستان دولت هم دا فکر باید ونه کړي چې طالبان هم اوس یو قوت ده، خارجي او استخباراتي سیمې استخباراتي تر شا ولاړ دي او دا ممکنه خبره ده چې طالبان هم محو و نابود شي. امریکا او ناتو هم د افغانستان دپاره د طالبانو په ځپلو کې صادقانه نه ده. پس بهتره لاره دا ده چې تو په افغانستان کې دغه پروسه له منځه ولاړه شي، افغانستان ته سوله راشي او د مرګ ژوبه له منځه ولاړه شي او د مذاکراتو دپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب،
د خپلمنځي اختلافات افغانستان دولت له منځه ویشي، د سیاسي اختلافات او د سولې لپاره زمینه مساعده شي.
جنرال صاحب، څه کول پکار دي؟
د ملکیانو له منځه ولاړ او ته هم لپاره دی چې د افغانستان په دولت فشار راولي. افغانستان دولت خلک ولسونه د افغانستان دولت د حکومت په مقابل کې راپورته کړي، یو قیام په مقابل کې وکړي، د ملکي خلکو تلفاتو ته دوی اقدام کوي، لکه شفاخانه د زیزنتون شفاخانه چې پرون شپه بله شپه تر تعرض لاندې تر حملې لاندې راغله. لیکن د افغانستان دولت د هڅه د مخه د سولې دپاره په دې پروسه کې کار وکړي او د خپل منځي اختلافات له منځه یوسي.
څنګه د هدف ته رسېدای سي افغان حکومت او وسلوال طالبان؟
افغانستان دولت د طالبانو هغه وخت په مخ راځي چې دواړو طرفو دپاره اراده د خلکو اراده دا وویلي چې خلکو ته سوله غواړي، قدرت دپاره نه جنګېږي، د خپل شخصي مرام دپاره نه جنګېږي، د خلکو د ولسونو د حق دپاره د ولسونو د ارامۍ دپاره جنګ کوي. نو که چېرته دوی د خلکو ارامي په نظر کې ونیسي، د خپل خلکو ښېګړې په نظر کې ونیسي، د خپلو شخصي اعراضو د شخصي قدرتونه تېر شي، افغانستان ته سوله راتلی شي. او که دا رقم وي یو طرف هم نشي کامیابېدی او په جنګ د لارې یو طرف ته هم کامیابي نشته.
وکمه صاحب، دا د بندیانو د تبادلې خبره روانه ده. ټاکل سوی وه چې په کم وخت کې زیات بندیان خوشي سي، خو اوس لیدل کېږي چې کم بندیان خوشي کېږي. دا پروسه ورځ په ورځ اوږدېږي او بین الافغاني خبرو لپاره یو خنډ هم جوړېدای سي. دلته ستونزه چیرته ده؟ ولې دواړه لوري کم بندیان خوشي کوي؟
دته ګوره، دغه چې دا چې دواړه لوري امتیازات غواړي، یو او بل دا چې دغه د دوحې پروتوکول چې امضا شوی ده، دا د سولې پلا چې امضا شوی ده، د بندیانو د 15,000 بندیانو خوشي کول دغه په 10 ورځو کې، دا د قدرت لوړه خبره ده. افغانستان یو دولت ده، افغانستان څارنوالي لري، افغانستان قضا لري، افغانستان قوای اجرایه لري، افغانستان یعنی پروسه د بندیانو یو طویله پروسه ده. دې باید په میټریک وشي، دا باید تعلیم شي، دا تجزیه شي. هغه بندیان چې په ډېر لوړ جرمونو کې متهم دي، اتحاري حملې ډېرې کړې دي، یغو خو ته پتن د دې غوسه خوشي کول دا ناممکنه خبره. علاوه د دې ځایونه د 15,000 نفرو دغه تصفیه یې ډېره مشکله ده، دا په 10 ورځو کې نه کېږي. دا بهتره دغه وه چې دغه په تدریجي افغانستان دولت دا فکر کوي که دا خوشی شي ممکن طالبان مذاکراتو ته کینه نی، یا طالبان فکر کوي چې که چېرته مونږ دا نفر خوشی نه کړو دا مذاکرات کې کړو دولت افغانستان مونږ ته امتیازات را نه کړي. نو دغه د طالبانو د بندیانو پروسه ډېره
مننه جنرال صاحب وګمې صاحب، دغه پوښتنه تاسو څنګه ځوابوي؟ آیا هغه طالبان چې له تازه له زندان آزاد شوي دي، دوی خو به د جګړو لیکو ته نه استانسوي؟
نو دا خو مشکله ده چې اوس موږ وایو چې دوی به ستانه شوي که دوی به نه ستانه شوي، خو دوی خپله مفکوره لري او په منظمه مفکوره باندې دوی بندیان شوي وو، او کله چې د دوی لیستې ورکړل شوي دي، دوی هلته رهبري لري، دوی مجبور مکلف دي چې بېرته خپلې رهبرۍ ته بدون د شکه دوی ورګرځي، ځکه هغوی لیست ورکړی دی چې باید فلانی والا د فلانی او فلانی والا د فلانی باید خوشي شي. نو په دغه کې بدون د شکه دوی منظمه رهبري لري چې دوی هغه خپله رهبري به دوی ته دستور او دغه ورکوي، رهنمایي او مدیریت کوي به. خو خبره دا ده چې زمونږ د حکومت او بل خصوص زمونږ د سیاسونو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې نه زمونږ دا خبرې ورځ په ورځ ځنډېږي، او دلته د انتخاباتو پروسه چې موږ یو منظم او د خلکو په رایه اخیستل شوی حکومت لرو، او په هغې کې اوس بازنده او برنده نه دی معلوم، هر یو لاس اچوي او غواړي چې ځان پکې ورځی کې، او غواړي بعضې خلک غواړي چې تر مارشالۍ پکې ور ورسېږي او تر ستر جنرالۍ پکې ور ورسېږي. دا هغه څه دي چې دغه ټول حکومت نه د خلکو په خبره وایي لاره یې تر ورکه کړې ده. یو خپل منځي د سیاستمدارانو ترمنځ نارضایتوب دی چې دوی یو اتحاد او اتفاق باندې نشي کولی چې هغه څوک چې برنده د انتخاباتو دی هغه پرېږدي چې حکومتداري وکړي او څوک چې بازنده دی هغه ورته مبارکي ووایي. مګم لا تر اوسه چنزنی ده او په هغه چنزنۍ کې یو لوی د پرابلم د طالب نه ډېر اوچته پرابلم زمونږ دغم دی دغه مشکل دی. او بل دا ده چې دا د جنرال صاحب د خبرې په تایید باندې چې هر طرف یو امتیاز غواړي او هر طرف د یو امتیاز د لاسته راوړلو په خاطر باندې کوشش کوي چې دوی امتیاز واخلي او بعد لاغې نه بیا خوشي کړي. دا باور هم حکومت به نه لري چې سل په سلو کې په دې باور من نه چې موږ دفتن دا 5000 ټول خوشي کړو. 5000 په خولې اخیستل ډېر اسانه ده مګم د سلو نفر خوشي کول ډېره سخته خبره ده. د هغې اسناد کتل او د هغې جرمونو تحقیق کول او د هغې هغه بایومتریک کول او په دې وطن وران ویجاړ وطن کې چې زموږ د بایومتریک سیستم هم هغسې پروفیشنل او دغه نه دی د بایومتریک سیستم نه دی نو دا ډېره مشکله ده چې په یو ځلي خلاص شي. خو ښه به دای چې دواړه طرفونه هم حکومت هم طالبان باید خپل ژمنو ته وفادار پاتې شي او هغه څه وعدې چې یو د بله سره کوي چې هغه د ولس په خیر دی ولس ته منفعت ورسیږي ولس ته سوله او ثبات راولي او حد اقل دی باید یو دایمي سوله اعلان کړي دو طرفه او صلاح په ځکه کېږي.
یعنی
د سوله په وخت کې قاعده شي چې موږ توافقات ته سره ورسیږو او بعد لاغې نه بیا یوه دایمي سوله دی شي. که دی عملا په جګړه کې یو بل ته په موضوع کې ناستې زه فکر نه کوم چې
ډېر زیاته مننه. یعنی د بحث موضوع دا ده چې له جګړې سره په خوا کې باید د سولې خبرې پیاوړې سي، بین الافغاني مذاکرات پیل سي تر څو پورې افغانستان له دې بدبختۍ خلاص. ډېره زیاته مننه.
خلک باید په دې کې واک ولري، ښځې باید په دې کې واک ولري. او دا پرونی ماشومانو وژنه د دوی پښتنه به څوک نه کوي چې لا تر پیدا نه و د مور شیدې د مور سینې په خوله کې نه واخیستې او د شهادت ورسېدې. دا په کوم جرم په کومه ګناه دا به د ورځ د قیامت د هغه ماشومانو تر څنګه راجب نه شي کوم چې د اسلام نه مخکې جنکانې ژوندۍ په ګور نه ایستلي.
ډېره زیاته تمنا. د ولسي جرګې غړي وږمې صافۍ او همدارنګه د پوځي چارو کارپو جنرال هایګل سلیمان خیل له تاسو څخه ډېره زیاته تمنا. درنو اوریدونکو تربیه کې چاته